دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړۍ هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. طالبانو د سولې خبرو پیاوړي کولو لپاره ملا عبدالغنی برادر د قطر د دفتر مشر ټاکلی. افغان ولسمشر ویلي کابل ته د مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل شي. د کراچۍ یو عدالت ویلي دي چې وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود له طالبانو سره هیڅ تعلق نه و او بې ګناه وژل شوی دی. او روسي ولسمشر خپل وینزویلایي سیال ته د ملاتړ وړاندیز کړی. بشپړ خبرونه. افغان طالبانو ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. رویټرز خبری ایجنسی وایي برادر چې په خوا د پاکستان په زندان کې و تیر کال په اکتوبر کې خوش شو. طالبانو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دا اقدام یې له امریکا سره د خبرو په سم ډول پر مخ بیولو او پیاوړي کولو په موخه کړی دی. نوموړی به د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده دریم مرستیال په توګه هم کار کوي. امریکا د جنوري پر 22 وویل په قطر کې یې له طالب استازو سره خبرې بیا پیل کړي دي. په دې توګه پرون پر څلورم ورځ هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحې کې له طالب استازو سره خبرو ته دوام ورکړ. یو لوړ پوړی طالب چارواکي بیګا د نوم نه خودو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي چې ملا برادر به ژر قطر ته ورشي، خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د ایستلو موضوع ساده نه ده. نوموړي پرون مازیګر د سویټزرلند په دیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې په خبرو کې وویل امریکایي سرتیري یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د امریکا د امنیت په موخه هم په هغه هیواد کې پراته دي. اشرف غنی وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دنده طالبان له کابل سره خبرو ته ازارول دي.
The function of Ambassador Khalilzad
da way da Safir Khalilzad da daftar dan da da che da Afghanistan hukumat aw Taliban da khabar la para ye wamis tarawali aw da haqa pa chaukat ki par loyo masailo la ka da America huzur aw nur mazugano khabari wasi pasunasta aw da bay bia sharik kraisi.
افغان ولسمشر دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې ځینو سرچینو پرون مشال راډیو او غربي رسنیو ته ویلي چې د امریکا او طالب استازو په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو پر ایستلو هم بحث شوی دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په ګډون څلور کسان بې ګناه ګرځولي دي. د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو پرون ویل عدالت د پولیسو د یو پلټنیز رپورټ پر اساس نقیب الله مسعود، محمد صابر، نظر جان او محمد اسحاق بې ګناه وبلل او ویل چې پر هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو تور ناسم و. د پولیسو پخوانی افسر راونوار تیر کال د جنوري پر 14 ویلي ول چې څلور واړه د وسلوالو طالبانو غړي ول چې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. خو د نقیب الله مسعود د وژنې پر ضد د ولسي غبرګون له کبله د سند حکومت یوه پلټنیزه ډله جوړه کړه چې هغه مهال یې هم نوموړی بېګناه او د پولیسو نښته یې جعلي بللې وه. د ترهګرۍ ضد عدالت په پرونۍ اورېدنه کې د تازه پلټنیز رپورټ پر اساس د مسعود په ګډون د څلورو کسانو پر ضد جوړې مقدمې رد کړې. د مسعود د کورنیو غړو د عدالتي اقدام هرکلی کړی دی. تاسلم مشال راډیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري پر 9 د عیسوي خځې آسیې بیبي د خوشي کولو په اړه فیصلې ته د بیا کتنې درخواست منظوري یا نه منظورولو فیصله وکړي. دا خبره د قضیه یو وکیل پرون د فرانسې خبري ایجنسی ته کړې. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د اکتوبر په پای کې د مذهب سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکومه آسیې بیبي بې ګناه وبلله او حکومت ته امر وکړ چې هغه د سمدستي خوشي کړي. د عدالت د فیصلې په پاکستان کې د مذهبي ډلو قهرجنې مظاهرې وپارولې او وروسته حکومت له تحریک لباک پاکستان سره په یو موافقه کې ورته په سپریم کورټ کې د فیصلې د بیا کتنې لپاره د درخواست دایرولو اجازه وکړه. دا غوښتنلیک وکیل غلام مصطفی چودري کړی و. نوموړي پرون د فرانسې خبري ایجنسی ته ویل د جنوري پر 9 به عدالت د درخواست منلو یا ردولو فیصله کوي. ایجنسی وایي که سپریم کورټ دا درخواست رد کړي نو د آسیې بیبي په خوشي کولو کې به آخري قانوني خنډ هم لري شي. نوموړي ته د پنجابي وزیلۍ عدالت او بیا لاهور هایکورټ د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې وه او شاوخوا 9 یې په بند کې تیر کړي. د افغانستان د هلمند ولایت سیمه ایزو چارواکو په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې په ورځ په هوایي برید کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله تایید کړې، خو کره شمېر یې نه دی ورکړی. تر دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان پرون ویلي ول چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه کور په هوایي برید کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي. خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا مشال راډیو ته ویل حکومت د پیښې او مرګ ژوبلې پلټنو لپاره پلاوی ټاکلی دی.
د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې دا بمباري افغان او که بهرنیو ځواکونو کړی، خو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون په بیان کې ویلي دي چې په عملیاتو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د دعوو پلټنې کوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغې وروسته خپل وینزویلیایي سیال نیکولاس مادورو ته په تلیفوني خبرو کې د خپل ملاتړ څرګندونه کړې چې د اپوزیشن یو سیاستوال ځان د هغه هیواد لنډمهاله مشر اعلان کړ. مسکو بیګا د بهرنیو ځواکمنو هیوادونو له لوري د مادورو د مخالف خوان ګوایدو ملاتړ غندنه وکړه. ګوایدو د چهارشنبې پر ورځ پر داسې مهال ځان لنډمهاله ولسمشر اعلان کړ چې لسګونه زره خلکو په وینزویلا کې د مدورو ضد لاروین وکړ او هغه په زور د واکمنېدو په هڅو تورن کړ. امریکا، کاناډا او ځینو لاتینی امریکایي هیوادونو د ګوایدو اقدام رسمن تایید کړ، خو روسیا، چین، ایران، شام، کیوبا او ترکیه له هغو هیوادونو څخه دي چې د مدورو د حکومت د ملاتړ اعلان یې کړی. نوموړی په 2013 زیږیز کال کې د هوګو شاویز تر مړینې وروسته واکمن شو. په وینزویلا کې تیر کال په کې ولسمشریزې ټاکنې وشوې چې ځینو اپوزیشن ګوندونو ورڅخه بایکاټ کړی و او پکې د ټاګۍ تورونه هم پورې شوي ول. مادورو دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي نتیجو پر اساس په دویم ځل د ولسمشرۍ دنده پیل کړه. تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. طالبانو ویلي د سولې خبرو پیاوړي کولو لپاره ملا عبدالغنی برادر د سیاسي دفتر مشر ټاکلی. افغان ولسمشر وایي د سولې بهیر په اړه له کابل سره معلومات شریکول اړین دي. په کراچۍ کې یو عدالت وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب مسعود بیګنا بللی. کورنۍ یې وایي د انصاف هیلې زیاتې شوې.
موږ صرف د انصاف طلبګار یو. درو انوار صرف یو نقیب نه دی شهید کړی. درو انوار تقریبا 450 کسان شهیدان کړي.
د پاکستان اقتصادي ستونزې څه دي او آیا د خلیجي هیوادونو مرستې به د هغه هیواد اقتصادي بحران هوار کړی شي او که څنګه؟
پاکستان چې دی نه خپل بل نشي ادا کولی، نو د هغې دپاره د دنیا ټولو ملکونو راځي چې یاره مال موږ لکه پیسې راځي.
په هارون باچا هنري کړی ګړی کې د نومیالي سندرغاړي فضل وهاب درد خبرې او سندرې اوري. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او د طالب استازو په روانو مذاکراتو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د ایستلو موضوع ساده نه ده. نوموړي دا خبره پرون پر داسې مهال سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد لا هم په قطر کې دی او پرون یې له طالب استازو سره پر څلورمه ورځ هم خبرو ته دوام ورکړ. په عین وخت کې پرون طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکي. په اعلامیه کې راغلي چې طالبان دا کار د سولې د خبرو پیاوړي کولو په مخه کوي. پاکستاني چارواکو برادر تیر کال له زندانه خوشي کړ. فریبا ظاهر رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله دخیل وي. ولسمشر غنی چې د پنځشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، د غرض وویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دیره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad's that office is to bring that.
دوی وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسی. بحثونه ستا او دا باید بیا شریک کړای سي. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې تیره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري اژانس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول، او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنجشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانشي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي په پاکستان کې لبنده خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د مولا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
د فریبا ظاهر پر رپورټ کې مو د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه د افغان روس مشر اشرف غنی دریز واورید او خبر شو چې طالبانو مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د خپل دفتر مشر ټاکلی دی او ویل دي چې دا کار له امریکا سره د سولې خبرو پیاوړتیا په مخه کوي. پر دې موضوع مې په 13 غړی کې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره خبرې وکړې او لدمه پوښتنه وکړه چې د برادر ټاکنه څه ارزښت لري.
طالبانو په خپل باندې یو اعلامیه خبره کړې وه او دا یو رسمن اعلان کړی دی چې مولا عبدالغنی برادر دی د طالبانو د سیاسي چارو کې د طالبانو د مشر دغه مرستیال هم ټاکلی شوی دی او دی د دفتر د قطر د سیاسي دفتر د مشر په حیث هم ټاکلی شوی دی. ما خبره دا فیصله مهم ده او یو خدای چې طالبان اوس په خپل باندې خپل جنگیالو ته هم یو مې یو پیغام ورکول غواړي په دې تاتلو باندې چې اوس د طالبانو فوکس هم د سولې خبرې دي. مولا عبدالغنی برادر لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم وي چې دا وخت په طالبانو کې د ټولو نه یو مهم شخصیت ذکر دی چې مولا محمد عمر په خپل ژوند کې دې ټاکلې او خپل مرستیال کړ چې مولا عبیدالله خون هغه مرستیال او هغه د پاکستان په زندان کې دویم دا چې دی په د طالبانو دی التا نظامی مسول هم پاتې شو په افغانستان کې نو هغه هم یو سیاسي.
طاهر خان صاحب که په ډیر لنډ توګه باندې راته وایي چې پرون چې طالبانو کوم اعلامیه خبره کړه او برادر یې د سیاسي دفتر مشر وټاکه ځنې نور بدلونونه هم وکړل، آیا دا داسې اشاره ورکوي چې طالبان په خپل جوړښت کې د دې بدلونونو لارې د افغانستان په بهیر د افغان حکومت سره د سولې د خبرو په بهیر ورګډېدای شي او کنه؟
امکان د دې ډېر زیات دی. اسی خو کله چې دا بدلونونه اعلان شول ډېر زیات بدلونونه شوي دي. نوي نوي مشران ټاکلي شوي دي، ځنې د خپل زړونه چوکونه هغه د نور ذمہ داري ورکړي شوي دي. دا ځنې ته طالبان سرچینې دا وایي چې دا یو عمومي لکه دا کار کیږي د بدلونونه راځي او هر کال لکه دا خبر کی، لیکن زن وقت خو ډیر مودې مودې په خپل هغه مزي مارو پاتې شي. تاسو به ضرور وی چې اوس دا تصویر دا اوسه شروع شوه دا د کې دا روانه ده د پرمختګ داوی هم کیږي نو کې دي چې فراتل طالبانو چې کوم دغه نظام برخه خو به ډیر خبر چې په دې بنیاد باندې به نظام برخه جوړیږي نو کې دي چې دا مشرات تا کوم دی بدلون کړي د دې هم دغه مطلب چې په راتلونکي کې د دې مشرانو یو رول په افغانستان کې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په ګډون څلور کسان بې ګناه بللي او د هغوی وژنه یې ماورای عدالت ګرځولې ده. دا خبره عدالت پرون د یو پلټنیز رپورټ جاج اخیستو پر مهال وکړه. د نقیب الله مسعود خپلوانو پرون ماښام مشال رډیو ته ویل تر دې مخکې هم پلټنو مسعود بې ګناه بللی و. هلته وکیلان هیله مند دي چې عدالت ښایي ژر د مقدمې فیصله واوروي. ګلایاز معلومات راکوي.
د وزیرستان وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اورېدنه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې وشوه چې پکې د پلټونو کمیټې خپل راپورټ وړاندې کړو. د پاکستان رسنیو تر مخه د پلټونو کمیټې په خپل راپور کې نقیب الله مسعود په ګډون د څلورو کسانو وژنه ماورای عدالت وګرځوله. د دې ترڅنګ عدالت د نقیب الله مسعود پر ضد درج شوي پنځو مقدمو ختمولو امر هم ورکړ. په دې راپورټ کې ویل شوي چې نقیب الله مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی و. د نقیب مسعود تر زوی ملک هاشم مشال اړتیا ویل د دې راپور هرکلی کوي او دوی به د مل قانون لاندې خپل مقدمه چلولو ته دوام ورکړي.
ډیر پورته خو مونږ ډیر په ښه نظر باندې ګورو. مونږ چې کله ایف آی آر کړی وو نو دا مونږ دنیا ته خودله چې مونږ پښتانه او بلخصوص قبایل دا دنیا ته خودل غواړو چې مونږ خپل حق د عدالت د آئین لاندې د قانون په ذریعه سره غواړو او دا مونږ غوښتله دا د مونږ توقع وه چې ان شاء الله چې نقیب الله او د ده ملګرو ته به ضرور حق ملاویږي.
بلخوا د نقیب مسعود عطا محمد هم مشال اړوي ته ویل ډاډ دی چې ورسره به انصاف وشي.
موږ داسې ګورو کنه چې لکه یو موږ صرف د انصاف طلبګارو انصاف غواړو نو خو وسته وکړو. موږ داسې چې کله موږ بیا یو ځای شو یوه جرګه وشي هغه نه پس به بیا دغه موږ راخلو کنه هغه نه پس به موږ دغه
بلخوا د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې څارونکي وکیل عبدالرحیم وزیر مشال اړوي ته وویل چې دا یوازنۍ مقدمه ده چې د پلټنو ټولو کمیټو هغه بې ګناه ګرځولې وو.
په دې کې د اوسې کوم رپورټ راغلی دی دا خو ډېره خوشاین دی. مزید هم د کیس ته چې کوم سټرینتن کوي خو عجیبه خبره په دې کې صرف یوه ده چې د پاکستان ټولې رسنۍ هم دا خبره کوي چې روا انور قاتل دی نقیب بې ګناه دی. د پاکستان سیاستدان هم دا خبره کوي ایون چې هر څوک خبره کوي اپیرنټلی دراو انوار صرف یو نقیب نه دی شهید کړی د یو څلور کسان نه دی شهید کړی. دراو انوار تقریبا څلور نیم سوه کسان شهیدان کړي دا ټول په فیک انکاونټر کې شهیدان کړي دي.
وکیل عبدالرحیم وزیر زیاته کړه چې دا مقدمه به ډیر زر فیصله شي. نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 13 کراچۍ سوراب ګوټ سره نږدې وژل شو. هغه مهال پولیسو ویلي ول چې نقیب الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو چې په پولیس مقابله کې وژل شوی. خو په اپریل میاشت کې د سپریم کورټ په امر جوړې ګټې پلټنې ډلې خپل راپور کې دا پولیس مقابله جالي وبلله او راو انوار یې د نقیب الله مسعود وجنې ذمہوار یاد کړ. دا راو انوار پر ضد مقدمه درج شوه چې روسو هغه خپل ځان پولیس ته وسپارو او په کور کې نظربند کړ شو. خو روسو د کراچۍ یو عدالت راو انوار په ضمانت خوشی کړ. پولیس افسر راو انوار د نقیب الله مسعود په وجنې کې له لاس درلودو انکار کوي.
ګولایز رپورټ موږ د خیبر پختونخوا حکومت د شمالي وزیرستان د خیسور د پیښې پلټنو غږ کړی دی. صوبایي وزیر محمد عاطف خان پرون مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع یې د صوبې له اعلی وزیر او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته وسپاري. څو ورځې مخکې د خیسور د یو ماشوم حیات خان ویډیو خپره شوه چې پکې هغه دعوه وکړه چې پلار او ورور یې امنیتي سرتیرو نیولي او ځینې سرتیر یې کور ته ورځي. اپوزیشن وایي د پښتونخوا حکومت د دې ماشوم خبرې جدي نه دي نیولي. امنیتي ځواکونو د حیات خان د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. اسرار عالم مومن تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلو په عزت به هیڅ قسمه سمجوته نه کیږي او په خیسور پیخه کې چې څوک هم ککړ وي نو ورته به سزا ورکول کیږي. د صوبایي حکومت سینیر وزیر محمد عاطف خان د زیارت پر ورځو مشال اړوي ته وویل چې د دوی حکومت به داسې لاره وباسي چې په دغه پیښه کې د ځپل شوې کورنۍ سره مرسته او ذمهوارو کسانو ته سزا وشي. نوموړی وایي پوز به هم ضرور له خپلې خوا د دې پیښې بې طرفه تحقیقات کوي.
چا په عزت باندې کمپرومایز نشي کېدی خصوصا لکه چې کوم زموږ د قبایلو روایات دي زموږ د هغه کوم تاریخ دی نو په هغې باندې خو بالکل هېڅ قسم له ګزار نشي کېدی. چیف منسٹر سره نو هغه سره هم خبرې شوي دي خو بهرحال دغه خبره چې زموږ کم شوې وه نو په هغې کې دغه کلیر خبره ده چې هغې کې چې څه مناسب کېدی شي به کوو ان شاء الله تعالی چې د هغې کوم ماشوم دی یا د هغې خاندان دی چې هغې ته څه قسم له موږ مدد ورکولی شو څه قسم له هغې سره کولی شو امداد به ورسره کوو او دا غی خلاف چې کړه هر چا خلاف ثابتېږي نو هغه ته سزا ملایي. دغه خامخا فوج هم په دې کې ضرور دغه کوي بالکل امپارشل انکوائری به کوي او هغه کار به کوي چې فوج باندې هم څه الزام یا فوج باندې هم کیسه بداویږي باندې مرانه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې یو ویډیو کې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې یو ماشوم حیات خان وایي چې پاکستاني پوځیانو یې د کور ستر پرده ماته کړې ده. دا وایي پوځیان یې بې اجازه ته کور ته ورننوځي. نوموړی زیاتوي پوځیان بې تپوس راشي او وایي کټ او بالخت راته سم کا. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو هم د امنیتي سرتیرو په دغه مبینه فعالیتونو د خپګان څرګندونه کړې او له صوبایي حکومت یې غوښتي چې د هیات دغه خبرې دې جدي واخیستل شي او د دې د پلټن لپاره د ګډه پلټنیزه ډله یا عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شګفته ملک پر دې اړه د زیارت پر ورځ مشال دی تو ویل
چې د خسور چې کوم واقع دا پدې کې چې د ماشوم کوم هغه د یو خدای دې چې هغه بالکل حکومت د سر هغه سنجیدګي سره نه دی غسي بل دا چې پدې کې څومره خلک ملوث شي هغه ته دې لکه سخت نه سخت سزا چې دی هغه ورته دې پوره تحقیقات وشي چې لکه دا څنګه کې دی شي چې هغه خلک چې هغه ځان د دې ملک محافظ وي او هغه خلک چې هغه زمونږ د
که څه هم د خیسور سیمې د ماشوم حیات خان د یاد ویډیو د خپرېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تر راتلو وروسته یې په اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پېښور، بنو، ټانک، مردان، دیر اسمل خان، کوټه، چمن، جوب او نورو ښارونو کې احتجاجونه وشول او احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلو میرمنو ته دې احترام ورکړي. له قبایلي ضلعو ځینو پارلماني غړو هم په قومي اسمبلی کې د خپلو ویناګانو پر مهال غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې پیښې د پلټلو لپاره دې یوه پارلماني کمیټې جوړه کړل شي، خو د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر وایي لا هم دوی پرېکړه نه ده کړې چې د خیسور پیښې د پلټلو لپاره ګډه پلټنیزه ډله یا عدالتي کمیشن جوړوي او کنه. بلخوا د پاکستان پوځ لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي.
اسرار العالم مومند رپورټ مورید د فرانسې خبری ایجنس ویلي دی چې د جنوري پر 9 به د پاکستان سپریم کورټ د عیسوي ښځې آسیې بیبي خوشي کولو په اړه د فیصلې بیا کتنې درخواست ویني او د منظورۍ یا ردولو فیصله به یې کوي. دا خبره پرون د قضیې یو وکیل اژانس ته کړې ده. فرانس پرس اژانس وایي که سپریم کورټ درخواست رد کړي نو د بیبي په خوشي کولو کې به وروستی قانوني خنډ هم ختم شي او ښایي نوموړي ته یو غربي هیواد پناه هم ورکړي. د فرانسې خبری اژانس ته یو وکیل ویلي چې ټاکل شوی د پاکستان سپریم کورټ د جنوري پر 9 د عیسوي ښځې آسیې بیبي د خوشي کولو پر ضد د غوښتنلیک منظورۍ یا نه منظورولو فیصله وکړي. که سپریم کورټ دا درخواست رد کړي نو دا به د آسیې بیبي د خوشي کولو په برخه کې وروستی قانوني خنډ هم ختم کړي. بیبي ته یوه عدالت شاوخوا 9 مخکې د اسلام پیغمبر د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې وه. د دې پر ضد نوموړي د لاهور های کورټ ته درخواست وکړ، خو هغه عدالت یې هم د مرګ سزا برقرار وساتله. تر دې وروسته بیبي په زندان کې وه او بیا یې سپریم کورټ ته غوښتنلیک ورکړ. د پاکستان سپریم کورټ د 2013 زیږیز کال په اکتوبر کې هغه بی ګناه وګرځوله او چارواکو ته یې سمدستي د هغې د خوشي کولو امر وکړ. د پاکستان ستر عدالت فیصلې په هیواد کې د سختریزه مذهبي ډلو قهرجنې مظاهرې وپارولې. په دې ډلو کې یې یوه تحریک لبیک پاکستان وچ د بیبي د وژلو او د هیواد په پیاوړي پوځ کې یې د بغاوت غوښتنې وکړې. همدې تحریک د هیواد د لوړپوړو قاضیانو وژنه هم روا وبلله. تر دې وروسته د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر مشرانو، غړو او پلویانو چاپې ووهلې او پر ځنو مشرانو یې خلک بلوو ته د پارولو او د ترهګرۍ تورونه پورې کړل. په عین وخت کې چارواکو له مظاهره کوونکو سره موافقه هم وکړه او ورته اجازه ورکړه چې سپریم کورټ ته درخواست ورکړي چې د آسیې بیبي د خوشي کولو په اړه خپلې پرېکړې ته بیا کتنه وکړي. د عدالت فیصلې بیا کتنې درخواست وکیل غلام مصطفی کړی و. نوموړي د فرانسې خبری ایجنس ته ویلي چې د جنوري پر 9 به عدالت خپلې فیصلې ته د بیا کتنې په اړه د غوښتنلیک منظورۍ یا نه منظورولو فیصله وکړي. د ویل اکثر عدالت پر هماغه ورځ دا پریکړه کوي. که عدالت خپلې فیصلې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړي نو بیا قانوني بهیر پیلېږي. په پاکستان کې د مذهب او د اسلام د پیغمبر د سپکاوي موضوع خورا حساسه ده او که پر یوه کس د پیغمبر د سپکاوي تور ثابت شي نو عدالت ورته د عمري بند یا د مرګ سزا هم اورولی شي. د بشري او لګکیو د حقونو نړیوالو او پاکستاني ټولنو او فعالانو په بیا بیا پر حکومت غږ کړی دی چې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون ختم یا پکې لوی بدلون وکړي. د فرانسې خبری اژانس دا هم ویلي دي چې داسې اشاري دي چې آسیې بیبي ته په اروپایي یا شمالي امریکایي هیواد کې د پناه ورکولو پر چارو هم کار روان دی او که سپریم کورټ یې د خوشي کولو فیصله پر ځای وساتي نو ښایي هغه هیواد پرېږدي.
دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د متحده عرب اماراتو د پرمختیايي چارو یو صندوق ویلي دی چې د پاکستان په دولتي بانک کې 3 ارب ډالر دي. په دې لړ کې ابوظبي فنډ فار ډیولپمنټ د پاکستان له دولتي بانک سره موافقه کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر ویلي دا اقدام د پاکستان اقتصاد ثبات لپاره ښه دی، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي دا پیسې یو ډول پور دی چې پاکستان ورباندې سود ورکوي. د سیمه ییزو چارو پوهان وایي خلیجي هیوادونه ځکه له پاکستان سره مرستې کوي چې ورسره یې مالی او نورې ګټې تړلې دي. ګلایاز موضوع څېړلې.
ابوظبي فنډ فار ډیولپمنټ د پاکستان سټیټ بینک یعنی مرکزی بانک سره د 3 ارب ډالرو ورکول تړون کړی. تر دې مخکې سعودي عرب هم پاکستان ته 2 ارب ډالرو ورکړي دي او د 1 ارب ډالرو نورو منتقلولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان په تیرو شاوخوا 4 میاشتو کې زیاتره سفرونه د خلیجي هیوادونو کړي او هغو هیوادونو د مرستو ورکولو وعدې هم کړې وي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي له پاکستان سره د خلیجي هیوادونو مالی مرستې معیشت لپاره نه دي.
قرضی جدی وسی واپس کو لے نشی نو داغه دا واپس کو لو توان چنه لری نو داغه په وجه باندې اوس سو قرضې نو ورکای نو چې نو ورکای نو اوس پاکستان چې دین خپل کم امپورټ بل دے د بهر نه مال راځي داغه بل نشه دا کوله نو داغه دا پاره د دنیا ټولو خلکو ته ویلی ټولو ملکونو ته چې یاره مال موږ له پیسې راځي قرض عملی خپل ډیر غټ سود نو دا په بانک کې ځکه دی چې دې سره بعد دې یو دغه بحال شي چې به دنیا ملکونه چې دی هغه چرته پاکستان ته مال ورکولو نه چا
دکرام موتی په خبره د دې پیسو جمع کولو یو غټه بداوی چې د بهرنیو کمپنیو او حکومتونو اعتماد به پر ځای پاتې شي. بیا په خبر کې د نیوز رسپانې خبریال ریاض داوزه وای چې سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو خلیجی هیوادونو مالی ګټې په پاکستان کې دي نو ځکه دوی مرستې ورکوي.
په پاکستان کې د غي مفادات ته هم ډیره خطر وي نو هغه ملکونه حتمی د پاکستان سره داسې په نقد پیسو کې مرسته کوي. د یو وخت کې د یو ای چې کم بزنس ته دلتا په ټیلیکام کې یا سونا تقریباً ټول ټایل کوسټ دي نو هغه کې د یو ای یا تاجران دي یا پکې دا غزي امارات دا غي رولینګ فیملی دا نو هغه ته دلته کې ډیر مسایل دغه سي سعودیا چې دا غي ډیر لوی پیمنٹ ته پاکستان ته ورکول د تیل په مت کې.
خو په خبر کې دا سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وای په سیمه کې د افغان سولې خبرې تری روانې دي چې پاکستان پکې یو مهم رول لري نو په دې تناظر کې هم خلیجی هوادونه غواړي چې پاکستان سره مالی مرستې وکړي او په بدل کې د دوی د خوخي کارونه وکړي.
طالبان او حکومت تسلیمولو هغه یو سعودي عرب او بل امارات او وس بیا نن سبا چې کومې خبرې اترې روانې دي افغانستان کې د امن د لاسه نو هغې دپاره پاکستان باندې نور دنیا یو ډېر لوی دباو اچي ورته وایي که تاسو افغانستان کې دخل بند نه کړلو یا طالبانو ته سیف هیون ورکول بند نه کړو نو مونږ به تاسو باندې پابندیانې لګوو سینکشن به لګوو او پاکستان کې عموماً خلک دا هم وایي چې ورلډ بینک اور آئی ایم ایف پاکستان ته ځکه قرض نه ورکوي چې امریکا یا نور ملکونو ورته ولي چې مې ورکوي ولي چې سړي دباو چول غواړي چې په افغانستان کې دي ګوتې نه وایي.
نو پوهانو په خبره د موجوده حکومت خرابو معاشي پالیسیو له وجې د هیواد اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 2 د قطر سفر کړی وو او ویلي وو چې ډېر زر به هیواد له مشکلاتو راوباسي. تر دې مخکې د ابوظبي ولی عهد د اسلام آباد سفر کړی وو او عمران خان 2 وارې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سفرونه کړي دي.
د ګلایز رپورټ مورد البرټو کایرو په 1990 زیږیز کال کې کابل ته ورغی او هلته له مایوبانو سره مرستې پیل کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د ایټالوي وګړي تر اوسه له زرګونه مازور افغانانو سره مرستې کړې دي. کایرو اصلا قانون پوه خو په افغانستان کې د نامنیو پر مهال د مایوبه شویو د بدني پالنې چارې پیل کړې، یعنی فیزیوتراپیست شو. ظفر خان د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د چهارشنبه په ورځ د سره صلیب نړیوال ادارې په افغانستان کې د خپل کار دیرشمی کلیزې په مناسبت دستور وکړه. ادارې تر اوسه د 1,80,000 مریضانو علاج کړی دی. همدارس 2,00,000 مصنوعي اندامونه یې مزورانو ته لګولې دي. په اداره کې البرټ کایرو د پام وړ کار کړی دی. سره صلیب په افغانستان کې هر کال د 10,000 ناروغانو درملنه کړي چې پکې 1,500 د جنگ له امله او پاتې نور د نورو ناروغیو او ترافیکي پیښو له وجې مزوران شوي. په 2013 میلادي کال کې د ناروغانو شمیر تر مخکې هر وخت زیات شو او 2,000 ته لوړ شو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د خیریه ادارو لپاره حالات نور هم ترنګلی شو او حمله ورباندې وشوي. البرټ کایرو اوس 68 کلن دی او د جون په 28 کلونو کې په افغانستان کې د مازورانو لپاره کار کړی. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل کایرو اتل دی ځکه چې ټول جون یې افغانستان ته وقف کړ. کایرو وای په افغانستان کې د مزورانو لپاره په وو مرکزونو کې ونیم سو کسان کار کوي. دوی ټول مخکې مریضان ول خو وس د نورو مریضانو علاج کوي. د چهارشنبه د ورځې دستوره په داسې لوبغالي کې جوړه شوې وه چې پکې 1500 مزوران لوبي کوي. په دوی کې یو اتشکلن محمد صابر دی. هغه 15 کلن وو چې په 14 کې مزور شو. بیا یې کایرو علاج وکړ او مصنوعي پښې ورته ولګوله. صابر وس د افغانستان ویلچیرز ملي ټیم لوبغاړی دی او په یو شمېر بهرنیو هیوادونو نوکیه د باسکټبال سیالی کړی دی. کایرو وای هلمندې چې ډیر شنور کلونه په افغانستان کې پاتې شي او د مازورانو مرسته وکړي. هغه وای هغه خلک چې د مازورۍ لوجه په ځمکه خوېږي غوړي لازم کې وچت کړي او د ګرځېدو قابل یې کړي.
په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. افغان طالبانو ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. رویټرز خبري ایجنسی وایي برادر چې پخوا د پاکستان په زندان کې و تیر کال په اکتوبر کې خوشې شو. طالبانو پرون په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام یې له امریکا سره د خبرو په سم ډول پر مخ وړلو او پیاوړي کولو په موخه کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د ایستلو موضوع ساده نه ده. نوموړي پرون مازیګر د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې په خبرو کې ویل امریکایي سرتیري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا د امنیت په موخه هم په هغه هیواد کې پراته دي. اشرف غنی زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد دنده طالبان له کابل سره خبرو ته حاضرول دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په ګډون څلور کسان بې ګناه ګرځول دي. د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه پرون ویل عدالت د پولیسو د یو پلټنیز رپورټ پر اساس نقیب الله مسعود، محمد صابر، نظرجان او محمد اسحاق بې ګناه وبلل او ویل چې پر هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو تور ناسم و. د پولیسو پخوانی افسر راونوار تیر کال د جنوري پر 14 دا تور ورباندې پورې کړی و او ویلي ول چې څلور واړه له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي ول. ټاکل شوی چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري پر 9 د عیسوي ښځې آسیه بیبي د خوشي کولو په اړه فیصلې ته د بیا کتنې درخواست منظوري یا ردولو فیصله وکړي. دا خبره د قضیې یو وکیل پرون د فرانسې خبري ایجنسی کړې ده. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبه پر ورځ په هوایي برید کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله تایید کړې خو کره شمېرې نه دی ورکړی. تر دې مخکې د هلمند ولایتي شورا مشر عطا الله افغان پرون ویلي ول چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه کور په هوایي برید کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ته ویلي دي چې د مرګ ژوبلې د دعوو په اړه پلټنې کوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغه وروسته خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته په ټلیفوني خبرو کې د خپل ملاتړ څرګندونه کړې چې د اپوزیشن یو سیاستوال ځان د هغه هیواد لنډمهاله مشر اعلان کړ. مسکو بیګا د بهرنیو ځواکونو هیوادونو لوري د مادورو د مخالف خوان ګوایدو د ملاتړ غندنه وکړه. ګوایدو د چهارشنبه پر ورځ خپل ځان لنډمهاله ولسمشر اعلان کړ. اوریدونکو اوس هم ونیزه خپرونه هارون باچا هنری ګړی در خپرو. پرون په خپرونه کې چې تاسو یې هر اونۍ د پیښور له وخت سره سم پر څلورو او د کابل پر وخت پر 3:30 په ژوندۍ بڼه اوري، میلمه پکې د مردان فضل وهاب درد وو چې اصلا د هشنغر اوسیدونکی دی خو په مردان کې اوسی او سندرې وایي. فضل وهاب درد محفلونو ته ځي او هلته غزلونه هم وایي او د غزلونو لپاره ښه شعرونه هم انتخابوي. درد په پرونی خپرونه کې هارون باچا ته ویلي دي چې دی غواړي چې د مینې او د امن سندرې عام کړي او هغه وایي. په خپرونه کې تاسو د درد سندرې هم اوریدلی شئ، د ژوند او د هنر په اړه معلومات هم اوریدلی شئ. نو راځئ چې هارون باچا هنري ګړی واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. خبرونه تمدا ونه ل مردانه سندرغاړي فضل وهاب درد مل مکړه دې غزل په شوق وایي او د سیمې خلک ورته دی وا با استعداد او سنجیده هنرمند پسترګ ګوري. پر هنری ژوند او هلو زلوي خبرې ور سره کوو او غزلونه به هم وورو. د ټلیفون په لیکرا سره درد سه به خبرونه تډیر خراغلی او مننه چې د مشال رادیو لپاره مو وخت راکړ.
ډیر مننه بچا جی تاسو نه کوم چې خپل مینوالو سره ورېدونکو سره نیک پنیر کړم تاسو ډیر زیاته مننه
آباد سي درڅه خوشاله چې را سره او څومره وخت شو درڅه په سندري وای
بادشاہ جی وہ خوش کافی اشد کچھ زباب خیال موسیقی پر لار کے تقریبا دیش کالن شما دیش کالن میں برابر ہی گی
او د خپل کور کلی کې پاړه که هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په پښتونخوا کې د کم ځای ما خو مردان یاد کو خو بیا تاسو هغه مخصوص کلی کم یو دی
زه خو بنیادی طور د اشنغر سیمه یم ما د 400 یم ها چار صدی کې د ما یو ډیر مشهور کلی دی ډیر زول پخوانی شیخو نو د 400 د شیخو د کلی سره د ما تعلق دی او د مردان را ته خلک زکه وی د هر دینه که د ما پروگرام په ټی وی جن وی کې ته په بل چینل وی نو هغه هم د مردان ذکر زما په حواله ده چې د ما جون او خاص کر د موسیقي په لړ کې د ما ټول زندگی چې کومه ده دیش کانو دا ټول مردان کې او مردان زم زما کور دی
ښه نو درڅه به څنګه موسیقي ته څنګه راغلی تاسو کورونای کې څوک تاسو نو مخ کې چې د هنر خپل کړو که تاسو شوق دغه کیسه راته وکي چې د ډګر ته څنګه راغلی
بادشاہ جی کلی خبر دا ذکر چیزا موسیقی خو انسان کی خکاری چیزا پا خط کی ہوئی او موسیقار یا یو سندرگار بنیادی طور لگا سنگا جی شاعری دا خو پیدا کی گی اور اس تو خود استادان و صحبت کی اغینا غفن مخت روزی خوی موسیقار یا سندرگار خو بنیادی طور آخط کی را روانی دا انسان کنے جی خو زما پلار چون هغه به د هارمونیم ډېر شوق خو باجه به غول او دغه هغه تا کرته نه داسې و چې زما شوق یې ډېر هم زیات کړو نو هر کله چې ما بیا د باجه شوق کو او سکول ته به ځان سره ریډیو هم پټ پټولو غزل به مې خیال سیب دی او د احمد خان د خدای پاکو بخیر راشي حضرت الله سیب دی غزل به مې هم اورېده او پلار چې مې پوه شو چې دې خو څو نقل لري او دا موسیقي دې خوخه ده نو بس هغه خپل دفتر ټول بخښه حواله کوي زه چې ستاسو شوق ته نو ته کاوه
او
اختیار خدای چې زما والد صاحب شو نو دا پلربی کاکا چې کوم د تورو قسم ګل ماما دغه سی یو بل سندرغال او چا صدی احمد ګل ثانی وغیرہ اغی سره زما بلار ګرځیدلې او یو ځکه مطلب دار د خپل فن مظاهری کړی خو بد نصیبی دا دا یاد هغه وخت نه بداسي و چې زما والد سره د ټلویزیون او ریډیو کې دا غی سره کار شته دی نه نور ډیر وخت اغی دا فن کړی دی ډیر زمانہ
تاسو موسیقی بیا لچا زده کړه او دلته پسې مکه کوم استاد سر کې ناستې او زده کړم لچا وکړي
باچا جی په شورو کې خو فرخ سیر شم استاد ریلوی استاد او ریلوی موسیقارو دا مردان دا صبت خان مرغوز زویو ډیر استاد دا سه لوکل مینور استادان همو بیا باقاعده استاد لال خان شو په خبر کې الله دې هغه وبخي بنیادی طور هغه ما بیا استاد وغي لمه شکر ورکړی او استاد لال خان کارنوم دي چانه پټه دي نو د سو استادانو سره مناست شي ویل دا شي
ښه تاسو خو دغه شاګردی استادیم کوله دغه پڑھون نه هم تیرې دی خدا زما داسې خیال دی درس په تاسو ډیر روسته راخکاره شوې کنا چې غنی ریډیو ته لاړوي یا په ټی وی ته تلی ای دا ولې تاسو داسې دومره مودا پټ پاتې شوې
با چا جی خبره خو تاسو په دغه دا څه و چې په نور له سوا د ځوانو کې ما غزل نه کاټ کړیو دا بیا مې په پینځه نوی کې هم دا همدا صاحب کلام ویلی او په ځوانو کې هغه وخت نه بچی دی چې ته تم را تم ما خو دا څه د میډیا دا ډیر دور نه ونو ډیر کم کوز برا تم حقیقت خدای له چې سرور د جون مسلې هم دا وخت نه زیات وینو کم ټیم به ملاوي د ریکارډینګ یا خلکو ته درسای
دغه وخت کې به کیسټونو هم کېدل کنه دغه وخت کې خود کیسټونو بازار جوړو ګرمو سندرغاړو به کیسټونو د اډیو البمونه به جوړول نو تاسو بیا کم کیسټ هم جوړ کړی دی مارکیټ کې وو یاشته دی
نه جی دا څه و چې هغه وخت کې کم خلک چې بلک زیات راخاره شو او مشهور به نو کیسټ والے به هم هغه طرف ته بیا پاملرن هغه دې را کول او راغختل به کیسټ به کولی نو هغه وخت کې زمونږ دومره شهرت دغه نو نو په دې وجه دا چې کیسټ والا ماته چې دا غم لري کړی غوښتنې هم لري چې تاسو راشي او کیسټ وکړي یعنی دا کېدونه خو باندې ما پاتې ما خو کوي شو
ها تاسو بیا یو شمیر سندرې چې زه ګورم په دې یوټیوب کې په انټرنیټ کې چې اوس موجود دي هغه زیاتره هغه دي چې تاسو په خپل ډیره کې یا ملګرو سره په بیٹک کې اجر کې ناشته یو هغه میفلونه خلکو ریکارډ کړی دی او بیا انټرنیټ ته خېجولې دی هغه تاسو غزلونه او سندرې نو هم دغه سی اوس دوه درې سندرې ماستر هم دی درد سیب دایو غزل دی تاسو د شیر علی بچا یو شیر ویل دی غزل هم ویل دی دا به ورو به به نور خبرو کو
صحیح صحیح
تاسو ولنه سندره کما داسې ویل چې هغه تاسو د شهرت لامل شو تاسو هم دا غین خلکو پیژندئ کنه دا کما غزل او کما سندره
دا سیدا باچا جی لکه څنګه تاسو دا او تاسو ما کوم غزل نشر ک دا اکبر اوتی صاحب چې پتا مې شم بزان باندې نور پورې کو دا هم دا سی وچ د خپل دفتر خلاص تو مردان کی نو دا یو فل بدی تر زو چې دا ډیر زیات خلکو خوښ کړي او دا منګ په خپل دفتر کې ویلو صدا ریکارډ اگنور شوی چې په خبر کې یا په سټوډیو کې ریکارډ شوی نو او په سعودي عرب کې ما د سایل صاحب دا سندره ملګرو سره لاس تو غبم لگاو په یو کمره کې کله ونه منه کړه زه بلی ونه نه مزه کنه ګور بجانا نو هغه دا موبایل ته لار نه ډیر زیات مشهور شوی تو زما که په شهرت کې اورنی کلامون راضی اگر چې دینه ما مخې په ټلویزیون هم بیری جوړې زیات په ویری نو دا د کلامون راخار دي
او دا خلکو زیات خوښ کړی دي تاسو د سعودي عرب خبرو کړه زه یو مدم په التم په مسافرای کې متیر کړی ده درسې نو دغه کم کلونه ولتم سور څومره وخت تیر کړی دی او چلته وای خو هم دغه هنر بم کوو کنه کم بل روزګار پستلی وای
دا سیو با چاجی جی په 2012 کې زه تری ما 2012 سعودي عرب لس دا ما حل ته وو اگر جس روزگار لزنم تلی ز زما کې شرور دی سعودي عرب کې نو هغه دا یو داسې مفت ویزا ملو شو چې پغې خرچه نه ونه ما ته وی چې تارا شه حج به وکي نو حج می هم کړی او پغې کې پډیر کم خرچ سره او بیا د وکاله په خپل طبیعت هم د ملګرو سره نو دا روزگار د پاره خو نومه تلی او دا جمعې شپه چې بشوال ته چټي وی د ملګرو سره په دغه محفل مون کول اول تا رباب والا ملګری او طبل نواز ملګری به داسې شوقیه را پیدا کړو چې هغه ډیره تجربه نه لري او بیا به زمونږ ډیر خپل وخت تیریده او ډیر په خوشاله سره دغه وکاله مال ته تیر کړو په خپل تر دسته
در صاحب تاسو سایل صاحب شعر او مخکمنګ د شیر علی بچا شعر ورېدو په ستاسو په مردان زمونږ په غسیمه کې خو یوشمیر نومیالی شاعران دي تیر شوی هم دي اوس هم شته نو تاسو د چا شعر داسې ډیر په مینه راخلی وای یا مو ویلی دي
ما چا جی دي خو ډیر مستقل مزاج دي ما چې کم ډیر خوښ شي دلته میرا پوری د ولست په اړه په ست پیغام او سوین او هغه هر څوک هم وي او شو خو ما دومره کړی چې لکه دې دا سات ما سره د شعر ادب کتابونه کم از کم د دریو درې نیم زره پورې کتابونه ما کور کې خپل لایبرری دا وایي ما جمع کړی دي. خدا حمزه صاحب او سایل صاحب د شو فری سبحان ابد صاحب شو یاد مردان داسې چې کوم دار ادب غن لیکيږي دا غي شاعرانو کلامونه ما کړی پیر ګوهر صاحب د الله باغ او بخیر سعید صاحب دی کلامونه محمود رشید صاحب کلامونه سعید صاحب هم ډېر ښکار دی لکه دی وخت او ډېر تکړه شاعر دی. نو کم چې هم په مخ راشي او زما خوښیږي او د دې اولس لپاره به خوښیږي نو دغه پکې بیا نه کوم چې دا د کومې سیمې دی او کوم ځای سره تعلق دی.
بل دغه په سیمه کې چې کوم ادبي یا کلتوري ټولنې دي داسې فرهنګیان دي چې هغوی ګنی وخت په وخت غونډې کوي تاسو ته غواړي او هغوی کې هم تاسو موسیقي کوي شاعران ورته راځي فرهنګیان ورته راځي خپلو کې سره ملاویږي ګپې شپې لګوي په ځینو موضوعاتو سره خبرې هم کوي کنه داسې غونډې جوړېږي په سیمه کې وخت په وخت
داسې جوړېږي چې سب کتابي مخته نه کیږي کتبه مرکه کیږي پای کې د موسیقۍ لپاره وخت ورکړي. نو زه الحمدلله دا ویل شم تاسو ته چې په هغه کې صرف زه یم. زه په خپل چې د ژبې او د ادب د خدمت مخه غلي ده نو زه خپل خرچ شوی خو هغه ته ورتلې مو په مینه سره په دې خاطر چې د پرمختګ او موسیقي
او تاسو به درس تاسو خدای کارونه کړی دی او تاسو وایي چې اوس هم کوي د ژبې د ودې لپاره کار کوي د موسیقۍ د ودې لپاره خپل هلې ځلې کوي خپل خرچې هم کوي. د کشرانو هنرمندانو ته به څه توصیه کوي هغه ته به څه وایي چې د هنر کسو کوي او یا څو غواړي چې خپل کی او سندرغاړي شي یا هنرمند شي نو څه تور طریقې اختیار کړي څنګه د په خطرې کې د فن او د هنر کول شي.
منګه مخکې دا خبره کړې وا په کلچر ډایرکټریټ کې چې یاره پیسې راغلي وې د دې فنکارانو لپاره هغه وخت موږ دا خبره وړاندې کړې وا چې یاره دا سی هنري څنګه جوړ شي په یو ویلې پسته د دې ډیویژن پسته لري جوړ شي چې هلته به د سکول وي او څنګه چې نور سکولونو ته استادان دي او ماشومان ته سبق خي او تنخواه ور له حکومت ورکړي مدته سکولونه او کالجونه د موسیقۍ د موږ سره شته دي نه نو په دې وجه اوس خلک زی موسیقۍ سره شوق وي خو په دې خبره پوه نه دي په ټریک باندې په سیستم کې دی سندره ریکارډ کی هغه ته خوشحالي کی خو بنیادی هغه موسیقۍ زده کړه هغه کی حقیقي نه سموځي شوق وي ختم شي دا سه لا بیا په یو محفل کې په یو سټیج باندې بیا هغه غانل شکولې هغه وجه دې چې پیژندل شکولې. نو زه دا غنم چې نبی کول راضي او غیر د موسیقۍ سره شوق او ذوق لري نو چې د موسیقۍ د ساتیزو سره باقاعده هغه په صحبت کې وخت تیر کیږي او شاګردیو کې
خاو تاسو په خپل وخت ورکوي درس په داسې پسیمه کې ځوانان بوي چې تاسو نه به هم هله کوي چې هغه تاسو وخی موسیقي ورزده کوي نو دا سوکشته چې تاسو تاسو زیات درځي او تاسو ته موسیقي خي
باچا جی تاسو ډیر مننه اگر چې ما زید استاد زید دی تاسو مینه د محبت ته یا به خلکو وي خو ډیر شاګردان لرم او بنیادی توګه څه زماس د دینو په واقعیت کې سره هیڅ هم دا خبره ده کوم چې تاسو هنر ته کوي خو دا طریقه ده کو ځان مشهور وي خو یو غاله ده بدی لسیا بم درته موږ جوړی کو خو څنګه زده کړه بنوي نو دا تخپل واسه په دغه سیمه کې د مردان په سیمه کې ډیر شاګردان دی او هی راځي او واقعیت ته مل ورکوم.
صحیح شو سم دا او دا اوس خو دا ټولنیز میډیا ډیر کارول کیږي دا هنرمندان ملګری هم زمون کاروي سندري جوړی کی نو بل خو کیسټونه او البومونه او سی ډی ګان جوړیدل خو بنچوي دي کنه نو دغه فیسبوک پانی دی او یوټیوب چینلونه خلکو هنرمندانو جوړ کړی دي خپل هم په لدغه لار دی خپل موسیقي خلکو ته رسوي نو تاسو بیا دغه ټولنیز میډیا په دغه برخه کې څومره په هلرې خپل پانی جوړی کړی دي او خلکو سره هم لدغه لارې آنلاین رابطې مشته
یار با چاجی سورادو کې هوې ته ما ایډیشټل یو سمشا او سو وخت دا سي راشي چې یو خپل خوښه ما سو کورني مسائل زما نور رجون منډې هم ډېر زیاتې نو کله نه کله دا پانه بند شي غني چليږي ان شاء الله غیر بار هم باقي دی او دا کله چې خپل یو چینل کولو کو دا بچليږي ان شاء الله دې لپاره زمونږ یو وخت سوچ روان دی
او نوی بس تاسو سر راشی نوی کمپوزونه خو تاسو ویل چې ډیر دی سره نو کله به ریکارډ کوي او کله به وی چې بیا به مونږ ته ملاو شي او مونږ به وورو خون به تر واخلو.
لا با شاجی درې کلامونه زما ریکارډ کیږي په خبر کې چې په هغه کې یو د ممتاز او رفیع صاحب کرام دی او د امجد شهزاد دی او بلکې دوه ممتاز او رفیع صاحب دی او یو د امجد شهزاد دی
ډیر زیاته مننه درد صاحب، تاسو موږ ته وخت راکړ، خبرې مو سره وکړې او ډیر خوشاله شو. ما خو کافی روزونه دغه کوشش وکړو، بس منځ منځ کې پکې نور کارونه را پیښ شو، نو خو چې نن را سره خبرونه تراغلی او تاسو ته ښه ژوند غواړو په دغه هنري چارو کې، ته نور بریا غواړو، تاسو درته سلامت اوسئ.
ما شاجی ډیر خوشاله شم، الله تاسو ودان آباد درې او چا چې وری دو شو چا او کتل نو خدای دې هغه مباد درې ډیر زیات مننه کوم، هغه وخت را کول ډیر مننه کوم،
ډیر مننه تاسو ته وخت غواړو. اوریدونکو، هارون باچا هنري ګړی خبرونه کې مندن فضل وهاب درد د خبري ووري دي، د غزلونم یو شمیر ووري دي په مردان کې اوسېږي، هلته کار کوي د هنر په برخه کې. د خبرونه د پای شي بي دي، نو بیا هم د درد سه په غږ دغه بل شعر دی، غزل دی البته، چې دا هم فکر کوم د شیر علي باچا کلام دراغسته دی، وغه سندره کړی دی، نو له دې خوند واخلې او مونږ ته جدت راکړي د خپل پام.
مشال بنوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه.